السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری خبرونه کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې مخته وړي اوري چې افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ دی او شمیر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونه کړنو مخه نیول شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لرې شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له مسکو سره د امریکا اړیکې تر خطرناک بریدي خرابې شوې دي. بشپړه خبرونه امریکایي رسنیو راپور ورکړی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لرې شي. ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جوزف ډنفورد ته ویلي چې جنرال جان نیکلسن دې له خپلې دندې لرې کړي. دا راپور اسوسییټډ پریس ان بی سی او رویټرز د یوې نامعلومې سرچینې له قوله ورکړی دی. د راپور له مخې ټرمپ تیره میاشت له خپلو سلاکارانو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله دا خبره کړې ده. د غوښتنې چې پوسې د افغانستان د جګړې پای به څوي. رویټرز راپور ورکړی ټرمپ ویلي چې افغان حکومت سره د امریکا د مرستې په بدل کې افغانستان باید امریکا ته د اټکل سوی یو تریلیون ډالر په ارزښت له طبیعي زیرمو څخه ونډه ورکړي. ټرمپ ویلي چې چین د افغانستان له طبیعي زیرمو ګټه پورته کوي او امریکا د افغانستان د جګړې بار په خپلو اوږو وړي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خبره سوي بیان کې ویل شوي دي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسكر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی حالت ښه دی. د ناتو د عمومي قومندان ینس ستولتنبرګ هم په یو اعلامیه کې دا حمله غندلې ده او قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې دي. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر خپل غاړه واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش جنگیالیو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې وزارت وایي نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په خبرو کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دی.
We are concerned about the growing activity and presence of
Daesh. دایوایمش په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه اندېښنه لرو. په ظاهره داعش د افغانستان په هغو ټولو سیمو کې چې حکومت پکې کنټرول نه لري خپل حضور پراخ کړی دی. نفیس زکریا ویلي هیواد به له افغانستان سره د پولې په سیمه کې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر لازم اقدامات وکړي چې په پاکستان کې د دې ډلې د هر ډول حملو مخنیوي وسی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزه بریالی بللې ده. په افغانستان کې د ناتو ویاند ویلیام سالوین ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې افغان ځواکونه او په دغه هیواد کې ځای پر ځای نړیوال ځواکونه کولای سي په افغانستان کې داعش ډله له منځه یوسي چې د په وینا د هرې ورځې عملیات یې هم روان دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له مسکو سره د امریکا اړیکې تر خطرناک بریده خرابې شوې دي او د دې وضعیت پړه د کانګرس پر غړي واچوله. ټرمپ نن په یو ټویټ کې لیکلي زموږ اړیکې له روسیې سره تر بل هر وخت ډېرې او تر خطرناک بریده خرابې دي. د ټرمپ خبره په داسې حال کې ده چې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو لګولو لپاره نوی قانون توشیح کړ. له هغه وروسته د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف وویل چې د دې قانون په نتیجه کې به د مسکو پر وړاندې سوداګریزه جګړه پیل شي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په همس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. د دفاع وزارت وایند ایګور کاناشینکوف نن پنځشنبه ویلي چې اوربند به د ځایي وخت د غرمې پر 12 بجې پلی سي. د خوندي زون لپاره په یاد سوي سیمه کې شاوخوا 1,00,000 کسان اوسي. د سوریې حکومتي ځواکونو د همس ولایت په شمالي برخه کې په دې وروستیو کې حمله کړې او د سوریې حکومتي او روسي جنگیالو تکو هم هلته هوایی حمله کړي دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یوه ده چې د روسیې په نوښت رامنځته کیږي. د کلاشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي له مخکې لا فعال سوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. خامنه یې نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو او بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د ولسمشر په توګه د حسن روحاني د انتخابېدو اعلان کوي. 18 کلن روحاني چې خپل ځان ته منځلاری وایي د مې په میاشت کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. دی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره لوړه کوي. ټاکل شوی ده د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوه میاشتو ځنډ وروسته نن خپله لومړۍ غونډه جوړه کړې. د پارلمان وکیلان به نوی رئیس او د هغه مرستیالان انتخابوي او له دې سره به ولسمشر هاشم تاچی ته لاره هواره سي چې د حکومت جوړولو لپاره خپله کړنلاره وړاندیز کړي. تاچی ویلي چې دی به د کوسوو د راتلونکي په نوم ائتلاف مشر راموش رادیناچ ته د حکومت جوړولو لپاره رسمي کړنلاره ورکړي، خو ویل کېږي رادیناچ ښایي ائتلافي متحدان ونه مومي. د ائتلاف ګوند د جون په د یولسمې په انتخاباتو کې 15% رای وګټلې. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ چې د یو شمېر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونو کړنو مخه نیول شوې ده. د افغانستان اجرایه ریاست د دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه ګڼي. دا خبره د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم کوي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. او په هرات کې د روبوټیک ډلې غړي نن په هرات ښار کې له خپلې مشرې او ملګري فاطمې قادریان سره د غم شریکۍ لپاره د هغې په کور کې راغونډ شي. د فاطمې پلار د هرات د شیعهګانو پر قادریه جماعت په انتحاري حمله کې وژل شو.
خیلی حس بد برمه رخ داده، فقط برمه رخ نداده بلکه به ما همی تیم ما رخ داده و این اتفاقی که برای فاطمه افتاد خیلی رنجاور برای همگی ما.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. دا د ازادي رادیو وروستۍ پښتو خبری خپرونه ده. افغان ولسمشر نن ټینګار وکړ چې د یو شمېر خلکو اعتراضونه د دې لپاره دي چې د هغوی د ناقانونه کړنو مخې نیولې ده. ښاغلي غني دا خبره په ارګ مانی کې وکړه. هغه همدارس د افغان دولت وسلوالو مخالفینو باندې هم غږ وکړ چې ژر به له ماتې سره مخ شي. حدیث پردیس د ولسمشر دغه خبرې غونډې ته ورغلی و او په اړه همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د علم سره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ کوم مهم مسایل ښاغلي ولسمشر یاد کړل؟
ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو مرته یو څه اشاره وکړه، افغان ولسمشر نن د صنایعو او د مادنو د اتاق په پرانیست غونډه کې چې پارک کې په دې مناسبت غونډه جوړه شوې وه، هلته ده ویل چې د تدارکاتو سیستم معیار شوی او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي چغې وهي. ښاغلي غني وویل چې د ده کار فی سبیل الله دی او هغوی چې نن د ده پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته به د کارونو نتیجه وګوري. دوی ویل چې دای په سمالار روان دی او د هیڅ په کیسه کې نه دی، ځکه چې د کار یعنی اساسي ګامونه پورته کوي. کڅام دوی ویل چې ځان ته پوره د کامیابی نمره نه ورکوي خو له ناکامۍ هم وتلی دی. و ولس مشر هم دار از ویل چې هغه چې یعنی ګټه په خطر کې دي د خپل قران ګټه لپاره د خبره ملیونونو ګټه د خلکو ګټه قرباني کوي او دا سم لار نه ده او شرعي لار هم دا چې د خپل ګټه لپاره د نورو ګټه قرباني نشي او بل موضوع دا ولس مشر ویل چې وسلوالو مخالفینو ته واضح پیغام دا دی چې افغانستان به پر خپل پخو دریږي او د اشاره وکړه چې صنعتکاران به په خپل موټو دغه هیواد پر خپل پخو دروي او هیڅوک د دوی مخه نشینی ولای همدارازې د صنعت په برخه کې ویل چې لدی وروسته به هغه بودیجه چې نه د مصرف شوی مالی وزارت باید دغه بودیجه په هغه صنعتي پارکونو کې مصرف کړي چې په پام کې د جوړ شي او دغه خونه چې نن پرانسته وشو دوی به چاره امغه کوي
سلامات حدیث پردیس او د ازادي روري خبريال چې د ولسمشر اشرف غني نننۍ خبري غونډه ته ورغلی او لمونږ سره د هغه د خبرو ورستي جزئیات او برخې واورولي
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو ته وغوښتل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قماندان جنرال جان نیکلسن لدندې لري شي د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګ سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ دا وړاندیز د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې بنبست به حوصله کړی دی فرشته جلالزی پر دې رپورت جوړ کړی
د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې عمله په غوسه دی چې د هغه په باور د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نه کیږي ترامپ تیره میاشت په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې او له هغوی یې غوښتنه کړې چې د ته توضیح ورکړي چې په داسې جګړه کې چې 14 کاله یې دوام کړی د لوبي پای څه ډول ترسیمېدلی شي دا خبر رویټرز اسوسییټډ پریس ان بی سی نیوز او نورو خبری رسنیو د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی رپورټونه وايي ډونالد ترامپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورت وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن پر برطرفي غور وکړي ډونالد ترامپ هغوی ته وویل چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې جګړه نه ګټي نو له دې عمله باید له دې دندې د هغه پر لری کولو فکر وشي د رویټرز خبري اژانس په حواله ډونالد ترامپ هم دراز استدلال کړی چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره د مرستې په بدل کې د هغه هیواد د معدنو په ګټه کې چې $1 trillion ګڼل کیږي خپل برخه ولري جمهور رئیس ډونالد ترامپ شکایت کړی چې په افغانستان کې د جګړې بار د امریکا پر غاړه دی خو د معدنونو او طبیعي زیرمو ګټه به یوازې د چین حکومت ته رسیږي ډونالد ترامپ له دفاع وزیر امنیتی چارواکو او خپل سلاکارانو سره تر دې غونډې یو ورځ مخکې یو شمیر هغه منصبداران په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول چې په افغانستان کې خدمت کړی دی ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه له هغوی سره خبرې کړې او د هغوی نظرونه اورېدلې دي ولسمشر ترامپ خبریالان ته ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې وربلل شوو کسانو یې پوښتنه وکړه چې امریکا ولس کله په افغانستان کې پاتې سوه او دوی غواړي پوسی چې امریکا ولې دومره موده هلته پاتې سوې او څه باید وکړي ترامپ خبریالانو ته ویلي ما د ډیرو خلکو زیات نظرونه اورېدلې خو دا ور ما غوښتل چې له هغو کسانو سره خبرې وکړم چې په افغانستان کې وخت تیر کړی او هلته خدمت کړی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کېدو پریکړه لانه ده سوي خو رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یعنی سبا بیا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره وګوري
د ازادي رادیو خبري مجله اوري
ازادي رادیو ته غواګیست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د افغانستان جریای ریاست دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه بولی د جریای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځمې پورس په خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د دې ډلې پر ضد جدي مقابله روانه کړې ده اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان جریای ریاست مسولین کو سهم داعش یو خطرناک تروریستي ډله غنی خو وایي چې دا ډله د دې هیواد په وړاندې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي ګواخ نه دی د جریای ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده او د دغه ډلو له ختمېدو مخکې به پای ته ونه رسیږي
داعش
یو تروریستي ډله ده او موږ دا خطر ګورو خو په مقایسوي ډول له طالبانو طالبانو او حقانی شبکې څخه جدي ګواښ نه دی. اساسات او ایدیالوژي له افغانستان سره مطابقت نه لري، نو په همدې دلیل به په دې هیواد کې ځای ونه مومي، خو اړتیا شته چې له داعش سره مبارزه وشي. اجرائیه ریاست په داسې حال کې د داعش ډله له وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې څخه وروسته دریم خطر ګڼي چې دغه ډلې د روانې اونۍ د سېشنبې په ماښام په هرات کې د جوادیه په مسجد حمله وکړه چې لامل یې 33 تنه ووژل شول او له شپېتو ډېر ټپیان شول. دې ډلې په روانه اونۍ کې په کابل کې د عراق په سفارت هم حمله وکړه چې 2 تنه ملکي افغانان پکې ووژل شول. داعش ډلې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روښنۍ غورځنګ د غړو په ګډون د باقر العلوم په مدرسه، په سخي زیارت، الزهرا مسجد، سردار داود خان روغتون او په یو شمېر نورو سیمو حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دې ډلې همداراز د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود چې حتی امریکایي پوځیانو پرې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر هستوي بم هم استعمال کړ. سره له دې چې په لومړیو کې دې ډلې زیات فعالیتونه درلودل، خو افغان او امریکایي چارواکي د دې ډلې د ځپلو خبر ورکوي، تر دې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلیوین وویل چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه تر 0 کسانو راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د جګړې او سولې انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي چې باید د دښمن ترمنځ تفکیک ونه شي. د دې انسټیټیوټ یو غړي حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خاطر داعش جدي خطر نه ګڼي چې په دې برخه کې د روسیې او ایران اندېښنې راکمې کړي.
اوس په دې کې شک نشته چې داعش تر طالب کمزورې دی، مګر که چیرې داعش په همدغه حرکت باندې مخکې ځي نو بیا به ورځ داسې راشي چې طالب او داعش به یو اندازه قوي وي، او په هغه وخت کې به طالبان هم د دې توانایي ونه لري او یا به نه غواړي چې بیا د داعش سره جنگ وکړي، چون چې دا دواړه ګروپونه به بیا یو اندازه کوي وي.
ښاغلی عظیمی هم داعش ډله د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي خطر نه ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې به دا ډله خطرناکه ثابت شي.
مورېدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي داعش د طالبانو او حقانی شبکې په نسبت دومره د افغانستان لپاره خطرناک نه ده. د په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم د روسي چارواکو هغه اداوي رد کړي او ویلي دي افغان او بهرني ځواکونه د هغه اداوي رد کړي چې ګواکې افغان او بهرني ځواکونه د داعش په وړاندې سم مبارزه نه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې هغه باور هم تیروتنه وبلله چې ګوندې داعش ډله ځپلی شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ویل شوي او روسي چارواکو بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې ترنګوالی انتقادونه کړي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
دوی وایي دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکولې شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنګیږي، دا حقیقت نه دی. روسیا کدا سانګيري چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیر وطن ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلې شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي، خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره دی یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د روبوتیک ټیم غړي نن په هرات ښار کې لخپلې مشرې او ملګری فاطمه قادریان سره د غم شریکۍ لپاره د هغې په کور کې راغونډې وې. د فاطمه قادریان پلار د هرات ښار د شیعهګانو پر قادریه جماعت په انتحاري حمله کې ووژل شو. په هرات کې د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر نن د فاطمه قادریان له ښوونکو او ملګرو سره خبرې کړي چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اوري.
د ازادي رادیو خبريال وای فاطمه قادریان خبري نشوي کولای. هغه د افغانستان د روبوتیک ټیم مشره و. د فاطمه قادریان پلار په هرات کې په ورستي انتحاري حمله کې وشل سوی دی او ملګری نن لیدو ته ورغلی و.
خب فاطمه قادریان اصلا روی خوبی نداشتن، وضعیت اینا واقعا وخیم بود، خیلی اصلا صحبت کردن نمیتونستن. پدر مادرجان گفت که اینا دو دفعه از دیروز برای از اینا سیروم وصل کردن. دکتر حامد بالا سرازی
داده افغانستان در روبوتیک تیم و غری کوثر روشن و چی نن په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال سره خبري کولې. د افغانستان د روبوتیک تیم غړو انجنونو اول وار په مطبوعاتو کې لدی عمل غوغا جوړ کړی چې سره لدی چې په واشنگتن کې په نړیواله سیالي کې ګډون ته غوښته شوی و. په کابل کې د امریکا سفارت د ویزې لور کولو ډډه وکړه. هغوی د امریکا د ولسمشر په مداخله امریکا ته د تګ لسرو ځنی اجازه ترلاسه کړه. د هرات د شپږ زده کوونکو په واشنگتن کې د سپینو زرو مډال وګټل. د دې تیم روزونکي فرزانې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د فاطمه قادریان د پلار وژل کېدو د تیم پر ټولو غړو بد اغیز کړی دی. د هرات ښار په څلورمه حوزه کې پر یو مسجد په وروستۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ دېرش تنه ووژل او اووه شپېته تنه زخمیان شو. په دغو کسانو کې یو د فاطمه قادریان پلار و. هغه څوک چې فاطمه قادریان به یې تشویقوله او د ښې راتلونکي لپاره زحمت ته یې هڅوله. د ازادي راډیو خبریال وایي فاطمه قادریان شای نور هغه سړی ونه لري چې د دې تر شا کلک ولاړ و. هغه نن ناروغه وه او له ځایه د پورته کېدو توان یې نه درلود.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول فشانی غوالو.
ده آزادی رادیو پروگرامونه په www.azadiradio.org وبپانه باندې هم اوریدلی شئ. نای یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي کوم جزایی کوډونه چې د حکومت پر ټولنیزو شبکو لګول شوي اکثره خلک ورسره مخالف دي. د دې ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د پنځمې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کوډونو پلي کول د بیان او فکر ازادي او د خلکو فردي حقونو ته زیان رسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي د هیواد د اساسي قانون او د رسنیو د قانون له مخې د هیواد د رسنیو او ټولنیزو شبکو د کارونې ملاتړ کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره نای وای د دوی یو سروي خی کوم جزایی کوډونه چې د حکومت لخوا د ټولنیزو شبکو پر کارکونکو لګول شوی د هیواد اکثر خلک په ځانګړي ډول لوستې طبقه ورسره په مخالفت کې درولې ده. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
سروې کې نای انجام داده د رفتی رسنوی اجتماعي نشان میته کې
د وویل کومه سروې چې نای د ټولنیزو رسنیو په اړه کړي خی چې په سلو کې درې اتیا کسان چې پښتنه ورزنه شوي د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د لګول شوو کوډونو د بدلون غوښتونکي دي. ولس سلنه یا په دې اړه بیخي معلومات نه لري او یا په همدې شدت سره غوښتونکي دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د جزا د قانون په لومړي فصل کې د ټولنیزو شبکو په اړه شاوخوا پنځوس موارد لیکل شوي چې له نیمایي څخه زیاتې د ټولنیزو شبکو کارول محدودوي. د یوای په دې کوډونو کې داسې کلمات راغلي چې تعریف شوي نه دي. له بله پلوه تولید ته پکې هم جرم ویل شوی. مثلا د ځینو فلمونو او تصویرونو تولید پکې جرم ګڼل شوی دی. د هیله وښوده چې حکومت دې په دې برخه کې بدلونونه راولي. د نای د ادارې مسؤلینو وویل په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارولو ونۍ هر کال د اسد د میاشتې له لومړۍ ورځو څخه پیلېږي او د دوی په خبره هدف یې دا دی چې خلک له ټولنیزو رسنیو له ګټو سره بلد او د ضرورت په وخت کې وکاروي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ټولنیزو شبکو او رسنیو د کارونې لپاره ټول کوډونه د هیواد د اساسي قانون سره سم په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولنیزې رسنۍ به قانون په رڼا کې چې د ټولنې رواني امنیت او اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسیږي او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف دی چې دا قانون تطبیق کړي.
د نای د ادارې د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان دیرش فیصد خلک د خبرونو اطلاعاتو او علمي معلوماتو د ترلاسه کولو او تفریح موضوعاتو لپاره له انټرنیټ څخه ګټه اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي صدر اعظم دیمتری میدویدوف د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د مساوي پر توشي سخت انتقاد وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هر هیله له منځه وړي. میدویدوف د څرګنده کړ چې د بندیزونو توشي له روسیې سره د تجارت پر سر د جګړې اعلان دی. جزئیات د فرشتې جلال زی په ریپورت کې.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدوف نن پر فیسبوک لیکلی چې دا هیله نور نسته چې د امریکا له نوې ادارې سره به زموږ روابط ښه شي. دیمتری میدویدیوف ویلی د ترامپ ادارې په ډېری کمزوري خپل اجرایوي صلاحیت کانګرس ته تسلیم کړ. د امریکا ولسمشر پرون پر روسیې د بندیزونو مصوبه توشیح کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دغه مصوبه له تیروتنو ډکه وبلله او د توشیح پر مهال اشاره وکړه چې شای په بشپړ ډول عملي نه سي. ډونالډ ترامپ د مصوبې په پای کې د لاسلیک ترڅنګ ولیکل چې سترې نیمګړتیاوې لري او د ده د ادارې توان محدودوي چې د امریکا له بهرنیو رقیبانو سره معاملې وکړي. د امریکا کانګرس پر روسیې د بندیزونو لایحه چې پر ایران او شمالي کوریا هم بندیزونه پکې شامل دي په زیاتو رایو تصویب کړه او د توشیح لپاره یې سپینې ماڼۍ ته واستوله. ډونالډ ترامپ د مصوبې د لاسلیک پر مهال وویل چې دای دا کار د امریکا د ملي وحدت د ساتلو لپاره کوي. خو د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیوف نن پر فیسبوک لیکلی دی چې د ترامپ ادارې په ډېری کمزوري خپل اجرایوي صلاحیت کانګرس ته تسلیم کړ. د روسیې صدر اعظم پر فیسبوک لیکلی د امریکا نظام پر ترامپ بریالی شو. ولسمشر ترامپ له نویو بندیزونو سره موافق نه و خو مجبور شو چې توشیح کړي. موږ به د خپل اقتصادي او ټولنیزو چارو د پرمختګ لپاره په کراري کار کوو. تیرو کلونو موږ سره زده کړل چې څرنګه دا کار وکړو. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه بعد واشنگتن او مسکو پر اړیکو داسې اغیز وکړي چې اصلاح یا سمول به امکان نه لري. خو د هغه په وینا دا به روسیه لا پیاوړې کړي ځکه مسکو مجبور دی چې خپلو مالونو ته نوي مارکیټونه او صنعتي بازارونه پیدا کړي. د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه نوي بندیزونه له دې امله لګولي چې د ادعاو پر اساس مسکو تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې، په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او کریمیا په زور له هغه هیواد جلا او له ځان سره یو ځای کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا بندیزونه خطرناک بللي او ویلي دي چې غبرګون څرګندول د دوی حق دی. د یادونې وړ ده چې د روسیې حکومت تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت 555 کارکونکي کم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سرګی لاوروف په د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره چې لا هم د دوی په وینا له روسیې سره د همکاري لارې لټوي او د بندیزونو له توشیح راضي نه دی وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه او یک شنبه په ورځو د آسیایي هیوادونو په سرمشري زکی لا سرګی لاوروف سره لیدنه کوي.
او دا هم یو جالب رپورت. کسبګر او کارګر خلک که د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شي اوزګار نه پات کیږي. په همدې ترتیب یو افغان ځوان له افغانستان راغلی اوس په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده او کار هم ورته برابر شوی دی. هغه په افغانستان کې مالونه یا څاروي څرول او اوس په سویډن کې هم دغه کار کوي. ښه ده چې په دې اړه رپورټ ورو لفري بازار.
له کوچنوالی په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې یې طالبانو مور او پلار وروژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف 18 کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګه جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځنده ټلیفون په جیب کې خو د ستاکولم د لیدینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې وزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیدینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډني ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمدي خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیدینګو په شنو چمنونو کې د پسو او وزو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکېچونو ډېر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تېروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدیه په خپل خوښه رمې څړځایونه توړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیدینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور داوطلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدی دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوست وقت ازادی رادیو تا غواگست چه پتول افغانستان که پا دولت شپگنوی مدنی چپا او اف ام سلا شرپین زبانده ده سهار لوو ده مخام ترو خبرونی کوی. پختو خبری خبرونه همدل تختمی گی دری پروگرام ستار فروغ وراندی کوی. میره بانی.